د آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي سولې او سوکالۍ په هیله د خبرونه پیل شوه. زه جان اقال کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. ابراهیم هارون او وایس کاکړ هم د خبرونه په برابرولو کې موږ سره مرسته کړې. د تخنیک په برخه کې عبدالغیور بصیری او امان الله امیرزی له موږ سره دي. له ټولو نه مننه کوو. دوستانو، لکه مې ورځ چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو نیټه اعلان شوې، په افغانستان کې د وسلوالو حملې، شخړې، د مهمو دولتي او قومي مشرانو وژنې زیاتې شوې او د سیمې سولې او ثبات ته ستر ګواښونه مخامخ شوي دي. د امریکایي ځواکونو لخوا د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه ابن لادن په وژنې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې خړپړ شوي او امریکایي جګپوړو پوځي مشرانو خپل متحد پاکستان د تروریزم او په خاص ډول د حقاني شبکې حامی او ملاتړی بللی. افغان دولت د سولې د عالی شورا د رئیس په قتل کې د کوټې شورا او د پاکستان استخباراتي اداره دخیله بولی او له نړیوالې ټولنې څخه د عمل غوښتنه کړې ده. د همدې مسلې پر سر د پاکستان پر ضد د افغانانو کرکه او احساسات اوج ته رسېدلي. د سیاسي چاپیریال د دې چټک بدلون او د خپل ولس د احساساتو او نفس په درکولو سره جمهور رئیس حامد کرزي نوې ډیلي ته سفر وکړ او له هند سره د ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک کړ. یو لویدیز خبریال په یوې مقالې کې لیکلي، کله چې جمهور رئیس کرزی او منموهن سنگ د ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک کاوه او یو د بل لاسونه ټینګول، پاکستانی خبرات جنرالانو د راولپنډۍ په عسکري قشلې کې د ټلویزیون لارې دا صحنه کتله او له زړه نه یو خدای خبر و. پاکستان چې افغانستان خپل د نفوذ انګړ او یا په بل عبارت کور بولی او د پخوا په څیر افغان دولتي مشران د گورنر هاوس د اوامرو تابع ګڼي، دا نشي زغملی چې د دوی له خوښې او رضایت پرته دی له هند سره معاهدې لاسلیک کړي او یا د سولې په هر ډول خبرو او مذاکرو کې پوځي جنرالان له نظره وغورځوي. جمهور رئیس کرزی په نوي ډیلی کې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل، پاکستان د افغانستان غبرګونی ورور دی او هند ستر دوست دی. جمهور رئیس کرزی دا هم وویل چې دا تړون د پاکستان لپاره کوم ګواښ نه پیښوي. د هند صدراعظم منموهن سنگ هم په خبرو کې وویل، هیواد د افغانستان د پولیسو روزنې او پراختیایي کارونو ته ژمن دی. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د هند نفوذ د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی او غوره مثال یې دا ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق قایانی په دې وروستیو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د هند د مرستو په وړاندې سخت مخالفت ښودلی او په وار وار انتقاد کړی چې افغانستان ستر شمیر پوځ او زیات لګښت ته اړتیا نه لري. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان ملاتړي جهادیان په افغانستان کې کمزوري شوي او په همدې اندازه اسلام آباد هم په نړیوال ډګر کې ګوښه شوی دی. یو انګلیس لیکوال د هند او افغانستان د ستراتیژیک تړون په اړه وایي، د اسامه ابن لادن د وژنې پر سر د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې خراب شوې او په عین حال کې د افغانستان له جګړې څخه هم په امریکا کې د خلکو ملاتړ مخ په کمېدو ده. په داسې یو حالت کې واضح خبره ده چې واشنگټن خوښ دی بل سیمه ییز یا نړیوال طاقت یعنې هند صحنې ته شو او د تروریزم ضد جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي. په دې کار سره به افغانستان د کورنۍ جګړو له خطر څخه بچ شي او امریکا به هم استدلال وکړي چې په افغانستان کې د دوی وینې تویول او ستر لګښتونه بې ځایه او بې ارزښته نه دي او د دوی مبارزه یو سیمه ییز طاقت ډاډمنه کړه. خو په عین حال کې افغانستان لکه په اور کې سور شوي یا پوخ شوي کچالو ته ورته دی. انګلستان، امریکا او نورو وغورځاوه، خو اوس هند راپورته کړی او د پاکستان له لاسه اخیستل هم په زیات قیمت تمامیږي. دا چې د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکي همکاري د تړون اغیز به د افغانستان او سیمې په ثبات او امنیت څه ډول وي، افغان حکومت به وکړی شي چې د سیمه ییزو طاقتونو یا رقیبانو ترمنځ تعادل وساتي، دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې رابللي میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبي او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی داود سلطان زوی. د خبرونې په دوهمې برخه کې به په سیمه ییزو او نړیوالو مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی میاګل وسیق هم د کابل په سټډیو کې زموږ میلمه وي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د افغانانو د هجرت په جریان کې په پیښور کې افغان کمشنر ښاغلی رستم شاه مومن هم د ټلیفون پولی کله موږ سره ده.
تشکر آقای الکوزی، با اجازه تان میهمانای عزیز و شنوندگان محترم احترامات مرا هم بپذیرید. با اجازه شما ما شمارای تلفن مثل همیشه یک بار اعلان میکنم، اگر یادداشت میکنین لطفا یادداشت بکنین که ما دو شماره داخلی داریم، 0700 822 755 و 0799 203 540. تکرار میکنم 0700 822 755 و 0799 203 540. و شماره های بین المللی هم دو خط در اختیارتان است که 0042 02 21 12 41 01 و 42 01.
تشکر نظر صاحب په استډیو کې محترم ملمنو ته سلام د غراز مومن صاحب ته هم سلام وړاندې کوو اول به دا د ټلیفون په لیکه مومن صاحب چون ملما ده او ټلیفون قطع نشي مومن صاحب تاسو سو ویل غواړئ چې د افغانستان او هند ترمن ستراتیژیک تړون بچا غیزو کې د افغانستان او پاکستان په اړه کو
د کوم کې د افغانستان د افغانستان کې هند ورته کوم پور کوي او دا یو روزنامه د سټو ایم ځوښوانو دا افغانستان لپاره خدا او د فکر
مومن صاحب او بخیر ډیر زیات د خپل ځای کې لک تغییر کوي اواز هم د ټلیفون ډیر خراب دی ډیر معذرت غواړم قطع کیږي لک د خپل ځای ته
زما ذاتی دا فکر دی چې دا
بله
د افغانستان په کله د افغانستان د ثبات لپاره مهم دی او دې کې نقصان کیا ترشتہ فائدہ ټول دا فائدہ د افغانستان دا فائدہ ټول منطقې دا او د هند سره د افغانستان چې کوم تاریخي روابط دي او بایچدار روابط د ریاست سره پاکستان سره هم روابط دي بایچدار او مخشي
بله بله
دې باندې چا تخبر نه په کار زه فکر نه کوم چې دا د پاکستان په تاوخ باندې ده او د افغانستان او د هندستان چې کوم دا روابط دي دا د افغانانو په ګټه باندې دي دا د سیمې په ګټه باندې دي او د هند سره تقریبا 2 بلیون ډالر وینځي
بله مومن صاحب
چا ته اعتراض نه
کور دې ودان لطفا که دغه خپل ځای لک بدل کړئ ټلیفونم لک د بندیږي داسې وروسته به بیا تاسو ته موقع درکړو ښاغلی ایوبي تاسو مهرباني وکړئ خپل نظر وړاندې کړئ صاحب
لکوزی صاحب تا د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته نیکی هیله سلامونه
وکړم
او میلم مومن صاحب سلامونه وړاندې کوم څنګه چې مومن صاحب وویل چې د افغانستان او د هندستان د مابین د ستراتیژیک سند د افغانستان په ګټ دی هم د سیمې په ګټ دی په حقیقت کې ډیره ښه خبره مومن صاحب وکړل خو خبره دا ده چې د پاکستان د نظامی چارواکو او د پاکستان د سیاسي رهبری او مشرتابه په نظرو کې همیشه د تاریخ په اوږدو کې ډیر تفاوت موجود دی ډیر فرق موجود دی کمر چیرې د پاکستان و دا پندوس کلن تاریخ ته لږ جر سو او فکر وکړو د پاکستان د نظامی مشرانو هغه کوم پالیسی چې دی جوړ کړی دا هغه نه د پاکستان په ګټه باندې دروسه سوی ده او نه د افغانستان په ګټه ده نه د همسایګانو وخت تاسو وګورئ په تیر پندوس کال کې پاکستان خپل وجود هم ثابت نه دی ساتلی یعنی د بنگلاديش د پاکستان څخه جلا کېدان د مقبوضه کشمیر آزاد کشمیر او سپیراله په پاکستان کې کته تاسو وګورئ د بلوڅو د آزاد دی تحریک دی د سندیانو دی د سرایکانو دی او ماجر کومي مومنت چې د الطاف حسین او د غنور په مشرتابه باندې هلته د خکېږي دا ټول د هغه بی ځای داخلو او د هغه بی ځای پالیسی تسلسل دی چې په افغانستان کې هم د امن د پاره زمينه نه برابر کړې په هندستان کې وخت نا وخت تاسو تروریستي پیښوینه چې کیږي او په خپل پاکستان در ټول په سیمه کې اوس د دې
قربانۍ ایوبی صاحب مومن صاحب رستم شاه مومن چوندې د سیاست د پاکستان کې ډیر وارد دی او ډیر عمیق او ډیر کارم کړی دی دی ویل چې دا د هند او د افغانستان ستراتیژیک تړون یا همکاري دا هیڅ چاته ګواښ نه دی او نه د پاکستان لپاره ګواښ دی ستاسو د مشخص نظر تاسو هم د نظر تاییدوئ صاحب
بالکل زه دا نظر تاییدوم چې د افغانستان ګټه د پاکستان ګټه ده د پاکستان ګټه د افغانستان ګټه ده مګر دلته خبره دا ده چې د مومن صاحب او په نظر کې او کداسي د پاکستان د هغه چارواکو چې وزداور په پراز د ایسای کې کار کوي ممکن چې د دې او دغه په نظر کې د دې په هغه په سیاست کې فرق موجود وي نو موږ غواړو چې کنور مشرانو د پاکستان دغه سي نظر ولري زه په دې باور یم لکه څنګه چې محمود خان اڅکزي د پاکستان په هغه غټ غونډه چې د دې د ټولو سیاسي ګوندو په مابین کې وسو چې هغه ټول چې کچیر ایسای وغوړي په افغانستان کې په یو میاشت کې امن راځي نو زه د نظر ته احترام لرم خدای دې وکړي چې د پاکستان هغه رهبری چې دا وخت په حکومت پر راز کې دی یا د ایسای پر راز کې دی هغه هم دا نظر ولري نو کچیر دغه سي نظرونه پیدا سي مثبت نو زه بالکل د دواړو مملکتو د مابین دغه تعلقات
شو کې جوړ بیا خبرې وکړو تاسو
بله سلطان زوی صاحب محترم آقای رستم شاه مومند هم شنیدید. خب اما تجربه نشان میده که کلمات دیپلماسی همیشه خوب است، مثبت است و سیاست ها هم خوب است. حتی اگر سیاست های پاکستان یا شرایط پاکستان از نظر بگذارانیم، میبینیم در اونجا آیسای اردو بسیار قوی است. حتی احزاب سیاسی و رهبرای سیاسی هم بسلا چندان به گپای خود عمل کرده نمیتونن، آرزو دارن مگم نمیتونن. از این خاطر این مسائل شما چطور بررسی میکنین؟
سلام به شما و همه مهمان و شنونده های عزیز. ما عرض میکنم که با کمال احترام به همو صحبت هایی که از نیت نیک آقای مومند ترشح میکنه، افغان ها به جز از این که به گذشته رجوع بکنن و به اساس از او قضاوت های خود عیار کنن، دیگر رای برشان باقی نمانده. اما در این زمان باید بگویم که امیدوار استم ما همین چیزی را که آقای مومند به زبان گفت، ما امیدوار استم که دولت پاکستان مخصوصا علاقات تصمیم گیرنده استخباراتی پاکستان این محاسبه جدید کرده باشن که واقعا همکاری های منطقوی، واقعا ثبات در منطقه و مخصوصا استفاده از امکانات عظیم تحرکی که در هندوستان از دیدگاه اقتصادی به وجود آمده به نفع پاکستان و افغانستان است. و پاکستان امیدوار است هوشیار شده باشه که اگر هند و افغانستان همکاری بکنن، راه‌های همکاری وجود داره. و اگر بسیار زیاد پاکستان از افراط و از تشنج استفاده بکنه در افغانستان و جنگ قرابتی خود در افغانستان با هند پیش ببره، بالاخره پاکستان در انزوای خطرناکتر قرار خواهد گرفت. آل قرن 21 است و او بازی‌های که از استعمار انگلیس پاکستان به ارث برده بود در مورد افغانستان، او بازی ها در قرن 21 در افغانستان رنگ نداره. و ما امیدوار هستم که ملت های عظیم هند، پاکستان و افغانستان که وجوه مشترک فرهنگی و تاریخی داره، از این امکانات تاریخی که امی توافقنامه استراتژیک که یک قدم است به طرف توافقنامه های بزرگتر برای انکشاف منطقه عزیز پاکستان هم مستفید شود. برای که پاکستان 180 یا 190 میلیون نفوسش فعلا مشکلات عظیم اقتصادی داره، افغانستان مشکلات عظیم امنیتی و اقتصادی داره و هندوستان هم ضروریات عظیم به انرژی و منابع مواد خام داره و این یک ازدواج بسیار نیک است که منطقه به او ضرورت داره. ما امیدوار هستم که پاکستان اطور نشود که به زبان یک چیز بگوید و باز هم به عمل چیزهای دیگری که در گذشته تکرار کرده امور تکرار بکنه. ما فکر میکنیم که مثل که پیشتر گفته شد که در پاکستان در زرن خدای خبر بود پده موضوع که ما از دل پاکستان خبر داریم از به اساس کرده های گذشتهشان که چی به دل میپرونند در مورد افغانستان. عملا پاکستان با مردم افغانستان در جنگ است. عملا ما تومه زد و بندهای افراطی گروه های هستیم که دولت پاکستان حداقل حلقات مخصوص استخباراتی پاکستان میتونه از او جلوگیری بکنه. عملا اولادهای ما، فرزندهای ما، ریشسفیدهای ما، سران قومی ما از بین میرن، کشته میشن و ثبات مملکت با وجود 10 سال دی پاکستان اگر ایسه فعال میگرفت، من فکر میکنم پاکستان امروز بزرگترین پارتنر دلخواه ما میبود. امروز پاکستان بازار افغانستان جبران تسخیر کرده و اگر افغانستان بدیل داشته باشه ایره تعویض خواهد کرد. اما کاش که پاکستان هوشیارانه فکر بکنه و بخواه از افغانستان آینده منعیس یک پارتنر اقتصادی، منعیس یک شریک واقعا دلخواه اقتصادی استفاده بکنه، نه ای به این شکل. من فکر میکنم که ثبوت گفته های پاکستان به جز اینکه بگوییم در عمل باید ثابت بسازه، دیگر رای ما نداریم. ما فکر میکنیم که اگر رئیس جمهور افغانستان ما را برادر دوگانگی میگه، پاکستان برادر دوگانگی یک جا شده خوده میخواه از بین ببره. و اگر یک آدمی که برادرش که با او وصل است او را از بین ببره، خودش هم از بین میره. یه تو باقی نمیمونه. پاکستان به این فکر نباشه که تنها با بازی استخباراتی میتونه افغانستان مزمل.
بله سلطان زوی صاحب، تاسو خو مهربانی وکړه، یعنی معلوماتم ګټور دي. افغانستان په داسې یو موقف کې دی اوس چې مجبور دی سیمه ایز تعادل وساتي د قوتونو ترمنځ. مثال هند یو قوت دی، په دې کې شک نشته، اقتصادي قوت دی، نظامي قوت دی او ورځ په ورځ نور هم قوي کیږي. افغانستان چون د نړیوالې ټولنې سره بیخي نږدې شوی دی او حتی نړیوال حضور لري، یعنی په افغانستان کې عملا، په داسې حالت کې د زعامت مسؤلیت شی دی چې څنګه کولای شي چې د دغې موقع نه استفاده وکړي، هم تعادل وساتي، هم د خپل ځان د قوت لپاره یو داسې پالیسي طرحه کړي چې څنګه وایي چې نه دوست خفه شي او نه دښمن هم خوشحاله وساتي او دوست خو یې دوست طبعیت هغه نه هغه هم ځان سره ټینګ وساتي. ستاسې نظر یا توصیه یا په دې اعتبار څه ده؟
دا ډېر مهم او اساسي سوال هم دغه دی ستاسو وکړ، وایي هم چی به دست بیاید او هم دل یار نرنجد. زه فکر کوم چې د افغانستان د سیاست مدیریت باید د عکس العملو په اساس تر اوسه پورې مدیریت سوی دی، هغه داسې باید مدیریت ونیسي. مونږ باید پوه سو یو شی باندې باید اقرار وکړو چې ټول شیان چې پاکستان کوي هغه ټول د پاکستان ګناه هم نه دی. پاکستان ډېر مشروع تشویشونه د هند په هکله لري. په دې باندې باید مونږ ځان پوکو او هندوستان ته ووایو چې د پاکستان تشویشونه د هند په هکله مشروع تشویشونه دي، او په دې کې افغانستان باید
قناعت ورکړي،
افغانستان خلکو ته او قناعت ورکړي چې دغه تشویشونه چې پاکستان لري دا مشروع تشویشونه دي، او که مونږ د پاکستان په ځای وای دا تشویش مونږ هم درلوده. اوس هم مونږ بعض تشویشونه لرو، د مونږ هم تشویشونه مشروع دي، د پاکستان او د هند ضرورت هم مشروع ضرورت دي. دا څنګه یو بل سره وصل کړو؟ دا داسې کیدای شي چې اوله د افغانستان سیاسي رهبري د پاکستان او د نورو استخباراتو د سور نه خپل تصمیم ګیریان وباسي، د افغانستان د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي، د نورو خلکو د پالیسیانو د سیاستو اعلی ونه ګرځو، د سیمې په ارتباط مونږ یو سالم تشخیص او په شفافه توګه هغه تشخیص مطرح کړو، او د تشخیص د تطبیق لپاره د درد د مشکلاتو د حل لپاره هغه نسخه چې تشخیصي هغه تطبیق کړو، او د پاکستان هغه مشروع تشویشونه چې موجود دي هغه باید مونږ رفع کړو، او د مونږ مشروع تشویشونه پاکستان باید رفع کړي. پاکستان په هیڅ وخت نشي کولای چې یو ګوډاګی افغانستان په خپل څنګ کې ولري. دا دینه باید د پاکستان خاطر مونږ جمع کړو. افغانان ډېر بالیازه سیاستمداران دي، په مخ کې یو شی وایي به تر شا د بل شی کوي. پاکستان ته وایي ولایته د مونږ یار یو د مونږ دوست یو، په جهاد کې داسې وکړل، په جهاد کې داسې وکړل، به تر شا زو نور کارونه کوو.
بل سلطان زوی
ته غرور اور
بخنه غواړم ډېره زیاته شونده. د مومن صاحب ټلیفون مخکې لږ خراب و، بیا کوشش وکړه تخنیکي همکار لطف وکړه دا بل ټلیفون روخ کړه. مومن صاحب کوشش کوو تاسو ته لږ زر وخت درکړو چې ټلیفون هم قطع نه شي. تاسو مخکې مهرباني وکړه چې دا د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د هیچا په ضرر نه دی، خصوصا د پاکستان په تاوان نه دی. دوستانو داسې خبرې وکړلې، ستاسو ټلیفون قطع و، ویې ویل کاشکې چې دا سیاستوال د پاکستان خو په ښه نظر لري یا ښه نیت لري، خو خبره په هغه جنرالانو کې ده او په دا اردو او پوځ کې ده ایسای کې. یعنی فکر کوي چې هغوی به هم په همدغه نظر وي چې د شک په سترګه ونه ګوري د افغانستان او هندوستان ته، او داسې یو حالت رامنځته کړي چې وروره وایي راځئ بزنس وکړو، تجارت وکړو، په افغانستان کې سوله زموږ په ګټه ده. یعنی داسې نظر موجود دی په هغوی سره که نه صاحب؟
زه فکر کوم چې داسې نظر ورو پیدا کیږي، او چې مخکې ډېر کم اوس ډېر سیوا شوی دی، او دا په اردو کې هم دا نظر اوس ورو سیوا کیږي. او ضرورت دې خبرې هم دی چې پاکستان او د هند اړیکې ښې شي، چې دا اړیکې ښې شي اړو مرض به غوڅ شي. نو ځکه چې پاکستان او د هند اړیکې چې کوم دی یو بې مقصده اسې چې کوم دی دا اړیکې خرابې شوې دي. دې نه نه د پاکستان څه ګټه وکړه، نه هندوستان ګټه وکړه، بلکې ډېر لوی تاوان پاکستان ته مرسید او تر سرحده پورې هندوستان ته مرسید. نو باید چې دا اړیکې ښې شي چې دا جړله ده، او د پاکستان او د افغانستان اړیکې خو باید چې په هر وخت کې ښې وي. د افغانستان یو آزاد وطن نه خود مختار وطن نه، د هغې ته حق دی چې چا سره معاهده کوي، چا سره لوزنامې کوي، چا نه امداد اخلي، چا نه امداد نه اخلي، چا له سر ول ورکوي، چا له سر ول ورکوي. دا د افغانستان د خلکو دغه نظام کم نظام په کار دی، افغانستان د خلکو کار دی. که هغه اسلامي نظام غواړي، او که طالبان غواړي، که کرزی صاحب غواړي، که بل څوک غواړي، بل څوک غواړي، بل ګون غواړي، دا ټول ټولې خبرې د افغانانو سره تړلې دي. په دې کې د پاکستان، د ایران، د ترکیې د
بله متاسفانه چې ټلیفون وزه لږه ګډه وډه ده، نه پوهېږم دا پاکستان کې کله کله ټلیفونونه داسې خرابېږي. په هر ترتیب خیر مخکې
دا چون مومن صاحب چون ښې خبرې کوي، شاید ایسای قطع کړي،
خدای خبر ده چې څه کېږي. نه هغسې به هم لږ شک نه کوو. خیر مومن صاحب هم ډېر قوي سړی دی، دا چې قوم ورپسې ولاړ دی. په هر ترتیب خیر. نو سلطان زوی صاحب، ستاسې خبره ما قطع کړله، نظر صاحب هم څه پوښتنه کوله. په هر ترتیب خو تاسې خپله خبره ختمه کوي، بیا به نظر صاحب تاسو نه پوښتنه وکړي. مهرباني.
زما آخري خبره دا ده چې مونږ هندوستان او پاکستان هم هغسې مومن صاحب وویل بې هدفه دغه شخړه دومره په دومره کچه لوړه کړې ده چې اصلا د اصلي بحران د دوی د رواني حالت وخیمتره دی. دغه رواني حالت چې د جنگ حالت دی د هند او د پاکستان ترمنځ، دا ټول اثرات او ټول لوبې په افغانستان کې کیږي. اوله د افغانستان سیاسیون باید پاکستان او هندوستان کینوي، د افغانستان د ګټو د ایجاباتو په اساس دوی ته قناعت ورکړي چې تاسو اوله که شخړه لرئ لطفا شخړه مو په افغانستان کې په جنگ مه بدلوئ. دا کله کله یو بل کار چې په افغانستان کې سوی یو عرصه به وکړم بیا به ختم کړم، چې په افغانستان کې عموما ضعیف مدیریتونه او ضعیف رهبریان د تشنجو تر شا ځانونه پټوي. کله کله دغه د پاکستان او د هندوستان جنگ په افغانستان کې د مونږ بې کفایتو زعماو لپاره یوه بانه کیږي چې د خپل بې کفایتي هم د دې شخړو تر شا پټ کړي او ورته خلکو ته وایي چې ولاد جنگ دی، مونږ خو څه نشو کولی، امنیت نشته، پاکستان مونږ نه پرېږدي، هند مونږ نه پرېږدي، امریکا نه پرېږدي، ایران نه پرېږدي، دې لوبو نه مونږ باید ځان
دې مسلې ته راځو
او شفاف
رهبریت ته بیا راځو. یادم ستاسې ونه وځي او که زما د یاد ودله تاسې لطفا بیا ورته اشاره وکړئ. مومن صاحب وبخښئ، دا تلیفون لږ خراب دی، مخکې لږه ټوکه مو شوله ویل چې څوک قطع نه کړي، په هر ترتیب انشاءالله داسې یو حال به نه وي، خو کله کله دا ټکنالوژي هم خرابۍ رامنځته کوي. مومن صاحب تاسې مهرباني وکړه، تاسې ویل چې دا نظر ورو ورو قوي شوی دی په دا پوځي حلقاتو کې چې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دی او د هر چا سره چې څوک تړون لاسلیک کوي هغه کوم مشکل او ستونزه نه پیدا کوي. داسې یو حالت خو نه دی، دا د زورور او کمزوري مسله همیشه د پاکستان پوځیان یا حکومت داسې فکر کوي چې افغانستان د دوی لکه یو انګړ یا کور وی یا دغه مشران د دوی د لاس لاندې، ځکه تاسې تجربه لري او ما هم د یو عیني شاهد په توګه دغه رهبران بالته تاسې هم کمشنر وست په هغه وخت کې په جی کمپ کې چې د افغان کمشنرۍ دفتر وو، د رهبران به داسې ډله ډله تاسې درتلل. نو اوس خو شرایط لږ بدل شوي دي، درې څلوېښت مملکت هلته دي، د کرزی صاحب کله واشنګټن کې او کله په برلین کې او کله په بلزی کې، یعنی دا حالت هم د پوځیانو ته د زغم وړ دی که نه دی؟ نو هغوی اوس هم غواړي چې یو عادي سړی دی، یو گورنر دی، پیامر وکړي. داسې حالت خو اوس نشته صاحب.
نه نه نه، زه فکر کوم چې مخکې هم غلط فهمي وه، داسې حالت نه و. دا رهبران چې کوم دی، زمونږ دفتر ته به راتلو، مونږ به د دې ځایونو ته تلو، په حیثیت د یو بزرګانو د مشرانو به مونږ د دوی چې څومره زمونږ نه وسم کېدی شو، د دې مونږ عزت کړی، په درون نظر هم ورته کتلي، او د هغې وجه نه چې اوسه پورې هغې سره زمونږ اړیکې دي. استاد برهان الدین افغاني صاحب د مرګ نه اته ورځې مخکې ما ته خپله ټلیفون وکړو او په دې پروسو باندې خبرې وکړې، په د افغانستان د چې کوم مهاجر دلته دي په هغې باندې خبرې وکړې. نو دا اړیکې مونږ اوسه پورې ورسره الحمدلله ساتلې، که هغه پیر صاحب دی، که هغه پندي دغه دی، د حضرت صاحب دی، که هغه بل دی، که بل دی، که بل دی، که حکمتیار دی، که دا مونږ دا دغن دی کړی چې دا د کوم پارټۍ دی او د کوم تنظیم دی او کوم دغه دی. حتی چې رئیس جمهور ښاغلي کرزی صاحب هم زمونږ دفتر ته راتله، د هغه سره هم زمونږ ښې مضبوطي اړیکې وې، دا نور څومره چې سیاف صاحب نوالی دغه پورې دا ټولو سره زمونږ اړیکې وې، نصرالله منصور دی خدای وبخښي، دغه یونس خالص صاحب دی خدای وبخښي، دا ټول رهبران چې کوم دي. نو د دې سره زمونږ داسې هغه وخت هم دا نظر نه و چې څوک دا نظر لري چې د افغانستان د پاکستان انګل زم چې داسې یو احمقانه نظر دی. افغانستان خو د درې سوه کالو زوړ یو هیواد دی، او دغه دی دا خو یو داسې هیواد دی چې مونږ په دې پخ فخر کوو چې ټوله ایشیا د تسلط لاندې و، افغانستان واحد یو هیواد و چې دا چې کوم دی آزاد و، خدای دې وکړي چې ټول عمر تل آزادي. دا خو په دې
باندې بخښنه غواړم، زما همکارم ته پوښتنه کوي، فقط دا د حقاني د ډلې په ارتباط باندې. اوس خو ټول خلک په دې پوه دي، د امریکا د لوی درسیزانو مشر مایک میولن هغه هم په ډاګه وویل سنا ته چې پاکستان مستقیما د حقاني د ډلې نه حمایت کوي. او ګوره، موږ تاسو خو سره پوهیږو صاحب، یعنی ډېر شواهد موجود دي چې ځینې حلقات په ایسای کې یا نور د دې وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، په افغانستان کې دلته دا بم ګزارۍ کوي، ځان وژنې، دا مسایل. نو د دې وخت نه دی راغلی چې یو ځل په دې پالیسۍ باندې فکر وکړي، د سره چې ورونو نه کېږي، په دغه جنګ و جګړو باندې مشکل نه حل کېږي. اوس لکه دا د تیلو مسله ده، د پایپ لاین مسله ده، نور مسایل دي، تجارت دی، د پاکستان د میلیاردونو ډالرو بزنس لري د مرکزي آسیا سره، یعنی د دې وخت نه دی په ځای ده چې تاسو یو ډله تشویق کوي. ولې په رسمي ډول باندې د حکومتونو ترمنځ اړیکې نه ښه کېږي او داسې یو حالت نه وینئ چې نو بدلون باید راشي، عاجل بدلون؟
زه په دې نه زه نه یم خبر چې دا کومې ډلې څوک مرسته کوي او څوک یې ورسره نه کوي. دا کوم الزام لګول شوی دی دا صحیح دی؟ ځکه چې زه د جنګ په میدان نه خو زه لرې، خو خبره دا ده چې زما خپل سه ذاتی دی او طالب علم په حیثیت باندې زما دا فکر دی چې تاسو پورې دا اتحادي ځواکونه په افغانستان کې زه ګمان نه کوم چې دا جګړه او دا مبارزه دا مقاومت بنشي او آیا په کوم شکل کې به دا قوه د افغانستان نه وځي چې د دې په وتو باندې افغانستان کې بیا سره دغه رانشي د هغې دپاره افغانان په کار چې د راغون شي او د خپل ستر هدف جوړ کړي چې اتحادي ځواکونه په وتلو باندې بیا سره دغه جنګي شروع نه شي او بیا افغانان د خپلې مسلې د بیرونی دباو نه بغیر
بغیر بله. خب آقای الکوزی، من علاقه دارم که موقف آقای رستم‌شاه مومند و موقف پاکستان در قبال موقف گیری آقای کرزی و اپوزیسیون در افغانستان بفهم که یا میگن مذاکره با طالبان هیچ فایده نداره، طرف اصلی پاکستان است، باید با پاکستان صحبت شه و در 10 سال گذشتم تمام مشکلات به گردن بسلا پاکستان مندازن.
مومند صاحب خبر دیوارو در زماده همکار پختونه
وی
اکثر د افغانستان اپوزیسیون چې دی خو رسمی نه دی، بهر شکل په افغانستان کې د مخالف ډلې یا مخالف اړخ چې دی او خپل جمهور رئیس کرزی هم وایي چې د طالبانو سره خبرې فایده نه لري، مستقیما باید د پاکستان یا اسلام آباد سره باید خبرې وشي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې پاکستان ته پکار دی، زما په خپل نظر زه خو د دولت کې کار نه کوم، خو زما خپل دا نظر دی چې پاکستان او افغانستان دی یو مشترکه یو کمیشن جوړ کی چې هغه چې کوم دی د هغه چې خلکو یې چا مبارزه مقاومت شروع کړی چې هغې سره دی بغیر د نور وخت ضایع کولو بغیر چې کوم دی هغې سره خبرې اترې شروع کړي، چې په کوم شرایطو باندې هغې که هغې دا شرط کی دی چې اتحادي ځواکونه افغانستان نه وځي دا خبره دې بیا امریکا سره وشي، افغانستان دولت سره دې وشي، هغې سره دې وشي، یو پروسه به شروع شي د خبرو اترو.
ول دا پروسه خو شروع شوې ده مومن صاحب، دا د سولې درې اړخیز کمیسیون چې دی
شوې ده په کار کې د حقوقو شبهات لرې کولو اشکالات لرې کولو لپاره په کار کې ځکه چې پاکستان باندې دغه کېږي چې دوی وایي چې پاکستان سره خبرې په کار دي، نو پاکستان ته زما په خیال دا په کار چې پاکستان ورته وایي چې او ټیک ده تاسو ما سره خبرې کوئ، زما طرفه دا دوه درې کسان دي تاسو څلور پنځه کسه دا چې کوم دا د پیس پروسه والو دا پنځه شپږ اووه کسان چې کوم دي دا په ځي او دی په چې کوم دی دغه مبارزې والو مقامت والو سره بدې خبرې ترې شروع کوي، هغې نه پس به اشکالات ځکه ختم شي چې دواړه به یو شي، بیا به څوک په یو بل باندې شک نه کوي چې دا کې زما نه پټې بېلې خبرې کوي او چې کوم دی دغه کار خرابوي یا رکاوټ یا چې کوم دی خنډن.
دا سولې خبرې خو ډېرې شوې دي روانې دي، خلک وایي چې نتیجه نه ورکوي ځکه چې د سولې درې اړخیز کمیسیون دی او دوه اړخیز کمیسیون او دا مسایل ډېر زیات د سولې رئیس هغه دی هغه شهید که وی وژه. مسله داسې ده چې اوس خو حالات بل ډول شوي، د امریکا او د پاکستان اړیکې هم بیخي خراب شوي دي، تاسې هم شاید دا خبرې یاستئ او دا ومنئ. دغسې د نړیوالې ټولنې وضعیت هم بل رقم دی، کومکونه هم پاکستان ته بند کړي دي. یعنې تاسې اوس دا حالت څه ډول وینئ چې دا د پاکستان پوځیان دا مشران به داسې سره کینني او به نه وایي چې هلکه راځئ نو وخت بدل شو، شرایط بدل شول، راځئ چې اوس یو بله پالیسي غوره کړو، یا د سولې له لارې یا د مثال د خپل دغه نه لږ راښکته شو. تاسې څه فکر کوئ، داسې یو 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 خوځښت شته په دې خلکو کې نه؟
ګورې خبره دا ده کنه چې دا حقیقت باید چې ټول خلک ومني چې د اتحادي ځواکونو موجودګي چې کوم دی په هغې کې د امن لپاره لاره لټول دا ډېره ګرانه ده، او دا هم باید خلک ومني چې دا هم نه شي کېدی چې اتحادي ځواکونه چې کوم دی سبا له افغانستان نه وځي، په دې کې وخت لګي، په دې کې وخت دې وخت نه سړی دا استفاده ولي چې افغانان راغون کړي، هغه افغانان چې چا مبارزه شروع کړې ده، هغه افغانان چې کوم په دولت کې دي یا دولت سره ولاړ دي، دا ټول په کار کې کوي چې که هزاره دي که تاجک دي که پښتون دی که ازبک دی که چې نوم افغان دی، دا باید چې راغون شي او یو داسې یو ولایت دې لپاره مخصوص شي چې هلته جګړه مګړه هلته ډسبندي اعلان شي، که هر یو ولایت دي او هغه کې چې کوم دی نه به څوک بمباري کوي او نه به څوک چې کوم دی په یو بل باندې برید کوي، نه به څوک حملې کوي، نه به جګړه کوي، هغه ولایت ټول افغانان راغون شي او د خپل ملک د مستقبل لپاره دې یو طرحه جوړه شي. نو دا الزامونه چې کوم دي که پاکستان کوي که افغانستان کوي که امریکا کوي، دا به د خپله ختم شي چې موږ یو غټ ګام وړاندې والو او افغانانو ته دا مخور کړی شي چې هغې د خپل ملک د پاره یو داسې نظام چې هغه دا زه فکر کوم چې دغه یو عملي خط په کار دي چې یو داسې
بله مومن صاحب زمنګ سره د پارلمان غړی ښاغلی ایوبی عبدالرحیم ایوبی هم تشریف لري په سټډیو کې او ښاغلی سلطان زوی صاحب چې د سیاسي مسلو کار پوه دی، د ایوبی صاحب نظر به واخلو د ستاسې د وړاندیز په ارتباط باندې. ایوبی صاحب، دا د مومن صاحب د خبرو په ارتباط که لنډ خپل نظر وړاندې کړئ مهرباني.
ګوره که یو منټ ما ته اضافه
وکړئ.
ګوره تاسو د پاکستان د سیاستوالو او د پاکستان د پوجي استخباراتي هغه کسانو چې په حکومت په راس کې مخکې وو اوس د هغو د دغه اوویشتم د سپتمبر څخه بیا در اوسه پورې بیانات وګورئ دا ټوله یو بل ته ورته نه دي. یعنې پر اوویشتم د سپتمبر باندې جنرال پرویز مشرف په جیو نیوز کې خبره ورکړه، ویل چې تر څو چې په جلال آباد کې او په کندهار کې او د افغانستان په سرحدي سیمو کې و هندوستان ته هغه قراردادونه ورکول کیږي یا کنسلګری ورکول کیږي نو دا د افغانستان لپاره ښه خبره نه ده. موږ دا تشویش لرو او موږ د دې تشویش په مقابل کې مجبور یو چې د هغه کسانو کومک وکړو، کوم کسان چې دا وخت د امریکا په مقابل کې جنگ کوي. او دغه سپاس د مولانا فضل الرحمن هغه انټرویو و چې جو نیوز ته ورکړل، چې ګوري باوجود د دې چې د امریکا حکومت د پاکستان حکومت د امریکا سره د طالبانو په ځپلو کې او د هغو د نظام په ختمولو کې کومک وکړي، خو د هغه باوجود طالبان د پاکستان سره مینه لري، نو په لحاظ پاکستان ته پکار ده چې د طالبانو سره خپل تعلقات وساتي. او دغه څخه پس د نواز شریف هغه خبره وه چې د آی اس آی سی پوښتنه وکړه چې په دال کې څه توروالی شته، او په عین حال کې محمود خان اڅکزي وویل چې که چیرې پاکستان وغواړي په یوه میاشت کې په افغانستان کې امن راځي. دا ټول هغه ضد النقیض سوالونه دي چې د افغانستان په اولس کې او د افغانستان په حکومت کې نور پاکستان خپل اعتماد په نړیواله سطح هم او د افغانستان په سطح باندې هم د لاسه ورکړی دي. یعنی که چیرې د پاکستان رهبری د پاکستان مشرتابه واقعي غواړي چې په افغانستان کې د افغانستان سره خپل همسایتوب د یو ورور په شکل باندې وساتي، مهرباني دي وکړي د جناب محمد صاحب په مشرۍ د یو هیئت راواستي زموږ د یو 15 کلن بچی څخه د پوښتنه وکړي چې د افغانستان ستر دښمن څوک دی، هغه به پر ځای د دې چې روس وشي، هغه پر ځای د دې چې هغه روس وشي چې زموږ په ملک کې هغه بدبختي راوستي چې د افغانستان ندر په دار کې مګر هغه 15 کلن نه 8 کلن ماشوم به دا وایي چې دا پاکستان دی. نو موږ دا سوال کوو چې ولې پاکستان وروره چې زما یو 8 کلن بچی یو 15 کلن بچی نن په دې نتیجه باندې رسیدلی دی چې پاکستان د افغانستان دښمن دی. موږ نه غواړو چې د پاکستان سره دښمنی وکړو، ولې موږ دښمنی نسو کولای؟ د افغان د پاکستان په ګوټ ګوټ کې زموږ اولادونه دي، زموږ بچان دي، زموږ نیم وجود د سیمې په هغه اړه کې پروت دی. موږ په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره دښمنی نه غواړو، مګر متاسفانه چې نن زموږ کښنی کښنی بچان په دې نتیجه رسېدلي دي چې پاکستان د ځان دښمن بولي. نو پکار ده چې مهمند صاحب او د مهمند صاحب سره هغه ملګري که دوی واقعي د افغانستان سره غواړي چې تعلقات وساتي، پر خپله خارجه پالیسي باندې خصوصا د افغانستان پر پالیسي باندې نظرسانی وکړي، او دا د ځان سره سنجش کړي چې ته د کنسلګرۍ غم اخیستی، بلکې زه پر دې بیره لرم چې د پاکستان په بغل کې به یو بل هندوستان جوړیږي. که چیرې دوی په هندوستان کې سروې وکړي، ممکن چې 80% کسان به د پاکستان خلاف وي، 40% به تامل ناډو یا هلته نور هغه هندو کوم پرستان دي د هغو باندې تور ولګوي. مګر که اوس په موجوده حالات کې په افغانستان کې سروې وکړي، په سل کې به 140 خلک د افغانستان که هغه باسواده دي که بېسواده دي، که هغه تعلیم یافته دي که بې تعلیمه دي، هغه به پر پاکستان باندې دا قضاوت کوي چې پاکستان زموږ سره دښمني کوي.
کور دې ودان یو څو ټلیفونونه، بله پښه خبره باندې بيخي ورسېدل. کور دې ودان روسه به موقع درکو، یو څو ټلیفونونه به واخلو. دوستان ډېر منتظر دي، مهرباني وکړئ صاحب آزادي رادیو ده. بله سلام
علیکم، زه محمد نعیم عریبی دې پکتیا ولایت اریو دغه سولین اور سوله سواله سیدن کې پاکستان خبر بل خبر ادا کی آر ایواد مستقل سیاست لري چې موږ ځنا سپینګیرین سیاست مدار به خبرې کوي چې په سیاست وخت کې ارزې ولې انتر د سې ترونه امضا کړل. دا بیا هم خلکو کار دی چې ایمان کې کمزوري که سپینګیری وي کوي دا خنه غواړم ګوستاجي کېږي بګم دا داسې یو ذوق دی چې هغه بیخي سیاست چې نه لګي، ځکه چې موږ خپله مستقل هیواد یو، پلار نیکمو تیر شوي دي، تاریخونه معلوم دي، مونږ خلکو ته ادب ورښیلې، خلکو ته دفاع دي ملک ورښیلې دی، خلکو ته مونږ اورین ورښیلې دی. اوس څنګه داسې وي چې د ایسا دي نظر دي لاندې، یا د یو بل هیواد د نظر دي لاندې چې نور رګونه دي، ما د هند سره یا د روس سره یا د چین سره تړون کوم، نو د دوی اثار ته به زه منتظر یم ستوري د پتو خم لګېږي. دا یو ناکام فکر دی، ناکام سیاست دی، دا غلامي دی، مون میګونه به قبول کړی دا به هیڅ پښتون هیڅ افغان به قبول نشي کړی افغانستان هر کام هر وګړی دا به قبول نه کی مقصد
دا دی
چې دې او کې د دې څو کې بل خبره کومه لوکل دای شه چې د مون سیاست مدار چې دی د امریکایانو د امران ته د سی وای دې د امران ته د سی وای چې د امرانو پاتې خپل شاته وي مون ته وایي چې ورمخې پاتې راکو مون ته سجنه راکو چې مون ته حق دې پاکستان د سکلی د تاسو سکلی ورکو د پیاده په پیاده ورکو دا په ټوپک شپې مې ته خلاص نشي سره څنګه نه خلاصې یو سلام منه
کور دې ودان سه بل ټلیفون خپل مېرمن آزادۍ رادیو ده بلې سه
سلام
علیکم
سلام علیکم کور دې ما دا غوري
بالکل یو اورو سه اورو سه راځه خبرې کو
ها صحیح
پښول ان دا خبره موږ هم پښتنه وکړه خو پاتې تاسو تشکر ستاسو د پښتنه یو بل ټلیفون لرو مېرمنې شه آزادۍ رادیو
سلام به شما آقای الکوزی و آقای نظر میهمانان محترم
و علیکم
السلام
بحث افغانستان هندوستان پاکستان یک بحث تاریخی را به خود داره و در این قسمت اگر از بحث تاریخی بگیریم زمان زیاده در بر میگیره اگر کوتاه در زمین فکر بکنیم پاکستان و هندوستان تا امروز در سنگرهای جنگ با هم خوابیدن دو طرف و افغانستان هم نسبی کشوری بود که در جمله مخالفین پاکستان قرار داشته و دشمن نسبیش هم شناخته شده در طول تاریخ و پاکستان تلاش کرد طوری که در تبصره محترم آقای الکوزی هم آمده بود که اینا تقاضا داشتن تا دولت دست نشانده از مجاهدین در افغانستان بیارن که متاسفانه موفق نشدن و حال زمینه برشان مساعد شده بود تا بتواند دست نشانده را بیاره که موفق نشده و در تلاش از اهداف پاکستان در قبال افغانستان صرف به منافع شخصی و تضعیف افغانستان از و بس ما امروز با موافقت نامه استراتژیک دست یافتیم و این بنابر بر منافع ملت افغانستان هست کار بسیار نیکی صورت گرفته ولی متاسفانه این یک سیاست گریزی آقای کرزی نشان میده همراه همکارانش زیرا این موقتی است امروز پاکستان در افغانستان دست بالاتری داره و افغانستان در پهلوی از این منافع هندوستان چیزی برداشت بکنه چون عمیقا در قضایای ما پاکستان داخل است امکان داره که باز ناامنی ها و انفجارها در مناطق افغانستان رخ بده جز ای که ما رای چیز را بگیریم رای ترخم رای تجارتی را بند بکنیم در پاکستان یک ذره ما هم قیودات وضع بکنیم راه داره در غیر از او پاکستان با تمام قوت خود که عبارت از استخبارات و اردوی است در خواست ساختار ای استراتژی که بین هند و پاکستان رخ داده در اینجا از هیچ نوع تلاش و سعی در ناامنی افغانستان دریغ نخواهد کرد و نظر شما را متمیمانانتان هم در زمینه میخواهیم تشکر
کرد و دانه ترسیب دیره من هستم یا با تلفن لرو میروانی بله سیب بله خبری او کسی
سلام علیکم
و علیکم السلام
عم زمیر را دکتر کوم کو اوریدین کله کوزه شرکت از ظریف نظر سره تاسو سلام نه وای
و علیکم السلام
تشکر
ډګروال منو امان خبر کوم
مهرباني ډګروال
ما دې کارځي سره د پاره د افغانانو لپاره نور یو پیشنهاد او بیا به کوم اجازه راکوم یو پوښتنه به وکړم دا یما پیشنهاد دا چې نور د پاکستان په دې پالي چې امن راشي د خپل بام موږ هر وخت اړتیا شو او امن کړي خدای راشي چې ټول وړه په افغانستان کې دي او بیا دا کوم اجرین چې هغه کوي او دا غیر چې هم د ملونه یا د ملونه دی هغه خلک چې ګوره بازي د بلتونه یو دي خلک هم د بلتونه دي هغه بیا چې د پاکستان د خپل ډیر سامان ته هی پناګا ولري خپل کور ته پناګا د خپل کور ته لمګا ده دا دا تر دې سره چې کوي درې څلو ګرم ولایتونه لرو دا ماجر دي یو خارجي نه راځي دا پاکستان نه د نورو دولتونو نه ټول بوج دي کدا نه لري دا دی راولي انکه ګرا داخل کی پاکستان ته دی وایي چې نورو ورو ورو داخلي نه راځي او خپل کله دې د خپل کله دې ورو ورو کتاب او تکنیم سات باندې ورو ورو نیم سات پرونو نیم سات پاکستان باندې دریږي
دا ګرول شه مخبر ګول دا ګرول شه کته سي د کرزي په ځای باندې واسه ګوره کته سي د کرزي په ځای باندې کینه په دې چوکې باندې راځي جمهور شه څه پالیسی لر او ورکوې د پاکستان په مقابل کې هم دا غنن فرض مثال مالک تاسو د کرزي په ځای اوسه څه ډول پالیسی غوړه کوي زور خو نه لري ګوره افغانستان خو دومره قوي نه ده چې ګوره پاکستان کوه دغه شپږ لکه پوز لري افغانستان یو نیم لکه هغه ګډوډ او په افغانستان زحمت ته وګوره رئیس جمهور ګوره معاون وګوره بل معاون وګوره هغه یو انسټیټیوشن ده په استلال ته د خورزابند نه تر جنرال پورې او تر ستر رسیزه پورې ټول په یو نظر دی وجه پاکستان هماره ملک ہے نو دلته نو ځان ته ولو ګوره څنګه کولای شي ته په هغه باندې ورتلی شي دا ګروال سي لاين د خاطر شو متاسف انا خير په هر ترتیب
بلی سوال
او پښتنه به روسه دغه کور نه پیغام شي
سوال را جواب پتن
مهرباني وکي سلطان زوي صاحب او ايوبي صاحب تاسو د پښتنه دلنه ځوابونه وای کوشش وکړو چې ټلیفون به نور واخلو مو بخي
صحیح ده سب سلطان زویم اول خو یو شی باید زوی مس دا خبر پاکستان سره مستقیمی خبره لاس کله کې د پاکستان د خبره کوله چې راځي مونږ سره مستقیم خبره وکي اوس د مونږ دولت او د مونږ سیاسي رهبری وایي چې مونږ پاکستان سره مغوار مستقیمه خبره کو دا د پاکستان خبره چې مونږ د خپل خلې نه کو دلته پاکستان بیا هم ډیر یو ماهرانه لوبه کړی دا مونږ چې پاکستان سره غږیږو آیا پاکستان خپل دکتورین ته تغییر ورکړ پاکستان سره د چی په ارتباط غږیږو د کوم قوت په اساس غږیږو څه غواړو د پاکستان نه پاکستان ته څه وایو او پاکستان مونږ نه څه غواړي او څه ورکولی شو پاکستان ته دا موضوعات لس کاله کېږي چې پاکستان دا غوښتنه کوله بالاخره مونږ د پاکستان غوښتنو ته اوس تسلیم شلو او زه ډارېږم چې بله توتیا موجوده نه شي حتی د پاکستان په توصیه مونږ هندوستان سره دغه موضوع امضا کړې نه شي دلته عموما صاحب وایي چې د پاکستان په مورد کې د خارجانو موجودیت د افغانستان مخالفین نه مني دا د پاکستان خبره ده چې د افغانستان مخالفین هم دی خپل د پاکستان خبره په خپل ځبه کوي پاکستان د خپل خبرې پاس د هغه په ځبه باندې اچي دا د پاکستان هغه حسودانه موقف بیا سرګندۍ چې په دسه حال کې چې په پاکستان کې خارجي پایګاګانې موجود دي خارجیان هلته موجود دي مګر دوی د مونږ زړه سون کې سوي دي او وای خارجیان دی وزي خارجیان دی وزي د چا لپاره خلا ده خلا چاته پریدي پاکستان ته دی پریدي د پاکستان ګورګیان ته دی پریوی مومن سه خپل خبرو کې بل خبره یاد کړه ویل چې دلته مونږ د افغانستان په اکله هیڅ کوم پروګرام نه لرو په دې حال کې چې لاس کله مخکې د پښتنو په مناطق کې په پاکستان کې پنجابی یا ساکر او صاحب منصبانو حتی سفر نه وکولای په دې لاس کلو کې په پنجاب پرمختګ په پښتونخوا کې دومره قوی سره چې په پښتونخوا کې دوی نظامی تاسیسات جوړ کړی دي د قومي سرانه ټول وزیر دي سپینګری ټول لمنځه وړلی دي ټول کارونه چې پاکستان کړی دي سیستماتیک د سنس د ټول تصادفي سوي او اوس غواړي چې هند سره خوشاله غږیږي او افغانستان سره خوشاله غږیږي دا خبره اصلا د افغانستان د خلکو د اعتماد وړ نه دي مونږ تر څو چې عملا پاکستان نه بدون لقید و شرط دی یو مستقل افغانستان او دی یو همزول افغانستان مننه د دوی نه وانورو عملا بل خبره باندې اعتماد نشي کېدای ولی دوی ولی اوس هم یوې خوانه وایي چې تاسو سره مونږ مشکل نه لرو هین سره مشکل نه لرو بیا هم شرایط دي په خپل د دوی په خبرو کې د دوی رواني حالت کاری چې د پاکستان رواني حالت لا هم هماغه رواني حالت دی چې یو مزمهل افغانستان یو ضعیف افغانستان یو لاسپوس افغانستان دوی غواړي او زه فکر کوم چې دغه موضوع تر څو چې د پاکستان په زړه ختم نسی د افغانستان کې هغه نظام نه پرېږدي چې موفق شي اوس د اوسنۍ نظام ولی په افغانستان کې ناکام ده په دې لپاره ناکام ده چې هغه مخالفین چې ځان ته اپوزیشن وایي په افغانستان کې هغه هم د پاکستان خبرې کوي مونږ ته ډېر شک جای دی چې اپوزیشن او پاکستان په ځینو موضوعاتو کې عین
ریښتینی خبرې کوي. دا ماته د یو مستقل افغان په حیث ماته شک او تردیدونه پیدا کوي چې د پاکستان نیت د افغانستان ازمهلال او ضعف دی، او د افغانستان په ضعف کې دوی غواړي چې هند سره دلته چانې ووهي، او هند سره دلته یو ستراتیژیک عمق چې همیش د دوی د شلمې پیړۍ یو دکتورین و، دا لا تر اوسه تغییر نه دی کړی، تر څو چې د دوی زوړ دکتورین د افغانستان په حکله او د سیمې په حکله او د دوی شخړې هند سره په شفافه توګه حل نه سي او بیل نه سي د افغانستان د سیاست نه. د هند سیاست، د پاکستان د هند سیاست د افغانستان د سیاست نه که بیل نه سي، افغانستان کې پاکستان هیڅ وخت صادقانه ثبات ته ګمان نه کوي اقدام وکړي.
بله، با اجازه تان آقای الکوزای، انجینیر صاحب مطیع الله مطیع از طریق فیسبوک که خودت دوست داری یک سوال طرح کرده که او را برتان بخوانم که میگه رای اساسی یا رای حل اساسی را کسی مطرح نمی کند اگر ما را با پاکستان قطع کنیم یا ما بالمقابل بالای پاکستان حمله کنیم. آیا ما سرحد بین افغانستان و پاکستان را که خط دیورند است تایید و تصدیق نمی کنیم؟ آیا ما بالای جامعه جهانی اعتماد کرده می توانیم؟ از این قبیل سوالا را طرح کردن آقای مطیع‌الله مطیع، اگر کسی می خواهد جواب بدن.
ایوبی صاحب مهربانی وکړئ تاسو جواب ورکړئ.
زه د ټولو د مخه دغه ورور چې د هلمند څخه او د ځاځي څخه په ټلیفون باندې سوال کړی و، هغه ورور سره بالکل دا خبره به تاییدوم چې په پاکستان کې خصوصا په کوټه کې زموږ ځوانان او زموږ هات هغه کسان جلب سوي دي چې خپل مور او کوچنیانې ماشومان یې د علاج دپاره بیولې دي. زه پیژنم چې هغه ورې جلب سوي دي، هغو ته ورې ټرینینګ ورکړل سوی دي، او متاسفانه چې هغه د خپل ولس په مقابل کې په انتحاري حملو باندې لاس پورې کړی دي. چې یو مثال یې څو ورځې مخکې هغه ماشومان و چې د افغانستان د رئیس جمهور د خوا څخه موږ تاسو ټولو شاهدانو چې ومیلده چې ډېر کم سین او ډېر کم عمر و. او بله خبره، هغه ځاځي ورور خبره بالکل زه تاییدوم چې افغانستان یو آزاد مستقل مملکت و، او آزاد او مستقل مملکت به وي، او که واقعي موږ دا دعوه لرو چې موږ آزاد او مستقل یو، نو موږ خپلې فیصلې که سیاسي فیصلې وي که اقتصادي فیصلې وي که نظامي وي که د ستراتیژیک سند موضوع وي، موږ باید آزاد مستقلانه او د خپل ملت او د خپل مفاد په ګټه باندې وکړو. په دې کې د هیڅ چا خاطرات حتی پاکستان په کوم شي کې د افغانستان د پړوسي توپ خیال ساتلی دي. ایران چې نن ایټمبم جوړي یا پاکستان چې ایټمبم جوړ کړي، آیا کله هم دا محسوس کړل چې د افغانستان د کښنی د لوی د یو څه به پوښتنه وکړي؟ نو په لحاظه موږ هم د خپل ازادي حق لرو او د خپل ازادي څخه باید استفاده وکړو. او دومره خبره چې انجینر صاحب مطیع الله کړې ده، دا خبره بالکل ځای پر ځای ده. تاسو وګورئ، همیشه د پاکستان زموږ پر سرحدي سیمو باندې په داسې حالاتو کې عملي کوي کله چې پاکستان د نړیوال فشار لاندې راسي یا د پاکستان پلانونه افشا سي. کله چې اسامه بن لادن په بټ آباد کې نیول کیږي، فوراً چې د افغانستان میډیا او د نړیوال میډیا او سیاست پوهان ټول په یو خوله باندې کیږي، د افغانستان د خلکو دیرش کلنې مبارزه چې نارې ولې چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، پاکستان تروریزم روزي، خو نړۍ غوږ نه درلودي، نه سترګې درلودي، نه ژبه درلوده. کله چې دا خبره افشا شوه چې اسامه په بټ آباد کې پیدا سو، نو موږ او نړۍ په یو خوله باندې پر پاکستان باندې دا فشار وارد کړي چې نور نو د تروریزم مرکز په پاکستان کې دی، چې تاسو د پاکستان ولیدل چې دوه اعلان یې وکړل. یو اعلان یې دا وکړي چې کچیری د افغانستان په حکومت کې هغه کسان چې د پاکستان ایجنټان دي بدبختانه، هغه نور و دې موضوع ته فشار ورکړي، موږ به د دوی نمونه افشا کړو. تاسو ولیدل چې څونه ژر دا موضوع سړه سوه، او بیا د افغانستان د خوا د میډیا د خوا خبره ډیره کمزورې سوه. او بل پوره نه دستي بیا پر کونړ باندې عملی شروع کړې، زموږ خلک د کونړ په موضوع باندې زموږ د نیمای ګوټ پټ پارلمان دستي ودی ته د څه جذباتي کسان سته چې در کور پورې بشلو باندې ګټار نه سکلای غول چې پر پاکستان باندې د حمله وسی. حال دا چې پر پاکستان حمله موږ پر چا کوو؟ د سیمې هغه زموږ وجود دی، زموږ تن دی، زموږ ولست دی. موږ هیڅ وخت نه غواړو چې هغه په خپل د پنجابیانو در بمباری او در توپو لاندې دي، هغه په خپل پیرار دی، هغه په کراچي کې مري، هغه په پنجاب کې مري، هغه په سند کې مري، هغه د پاکستان په ګوټ ګوټ کې مري، هغه په دې خوار کې مري. او موږ هم د افغانستان حکومت ته دا دعوت ورکو چې ته که دا څه زاړه توپونه لرې، دا هم پر هغه پښتنو قومو باندې هیڅ وخت به دا اجازه موږ ورنکو، او نه به د پاکستان ایس آی ته دا موقع ورکو چې هغه زموږ سرحد پر جکمآباد او پر نورو سیمو باندې ختمیږي، او هغه موږ ته د لی په کونړ کې راوښیي. او درېیمه خبره هم دا درته کوله چې پاکستان دوستی په هغه وخت کې کېدلی سي چې د پاکستان سیاسي حکومت د نظامی حکومت تر تسلط لاندې ووزي تر څو چې د پاکستان فوجي جنرالان چې هغه پخپله د پاکستان د ماتېدو مسؤلیت په غاړه لري. هغه که تاسې وګورئ که په افغانستان کې برهان الدین ربانی یا احمد شاه مسعود په شهادت باندې رسیږي، نو آیا لیاقت علي خان، ذوالفقار علي بټو، بېنظیر بټو، مرتضی بټو، اکبر بوکټی، سلیمان تاثر هم په پاکستان کې مري؟ د دې مسؤلیت څوک په غاړه باندې اخلي؟ زه دا وایم چې دغه مسؤلیت په خپله د پاکستان د هغه کړیو کار دی څوک چې د دې دواړو د دواړو ممالکو او د درو همسایګانو په مابین کې د دښمنۍ دپاره وظیفه لري، مسؤلیت لري. او دغه وظیفه یې در دا وخت پورې بدبختانه ډېر په ښه طریقه باندې مخته بیولې ده.
تشکر صاحب. سلطان زوی صاحب، د خلکو سره داسې احساس موجود ده، مونږ سره چې خبرې کړي یا مونږ له چا سره خبرې کړي دي، چې تر هغې چې په افغانستان کې سیاسي قوي ملي زعامت رامنځته نه شي، یو داسې حکومت چې یو موټی وي، متحد وي، د ملي وحدت او ملي ګټو پر اساس باندې عمل وکړي، د دې مشکلاتو نه شاید خلاص نه شي افغانستان. همیشه به دا مشکلات هر سړی به غوږ ورته وایي، او خصوصا پاکستان جنرالان خو به بریدونه ته وایي چې هغه دی هلته هغسې حال دی، نو مونږ ولې پکې مداخله نه کوو؟ ستاسې نظر څنګه دی؟ لنډ صاحب مهرباني.
افغانستان که مالدار دی، افغانستان ولسواکی مستقیما په داسې نظام کې چې مونږ هغه منلې ده چې ولسواکه نظام وي، مستقیما د خلکو او د ولس د مرستې په اساس تضمینیږي. تر څو چې ولس د خپل د دولت ملاتړ ونه کړي او داسې یو دولت نه وي چې هرومرو د ولس له خوا نه د ده ملاتړ ونه شي، په هغې کې هېڅ وخت تاسو نه شي کولای چې د سیمې د هېوادو احترام او عزت د داسې دولت سره مالي. بله موضوع چې ډېره مهمه ده، دا ده چې مونږ رستم خان مومند یو شای وویل چې غیر څه وو، ارادي وو، مګر ډېر دلچسپه وو. داسې نمونه یې واخیسته چې مونږ دغسې کسان پیژنو، دغسې کسان ټول زاړه کسان دي چې دوی سره یې پیژندل. آیا نوی نسل باندې څوک غږیږي؟ نوی سیاسي نسل باندې دلته په دې وطن کې څوک غږیږي؟ پاکستان هماغه کسان پیژني چې ورسره د جهاد په وخت کې اړیکې درلودلې، او پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې نوی سیاسي نسل په افغانستان کې ولسواکه نسل په قدرت راسي. او دا موضوع ډېره اوږده موضوع ده، چې وخت تاسو د خبرو راغلی بیا بال خبرو به ور باندې.
تشکر. متاسفانه چې د ښاغلي رستم شاه مومند تلیفون هم قطع شو، خدای دې وکړي چې تلیفون ناسي تخنیکی مشکل وي، بل څه مشکل نه وي. په هر ترتیب کوشش کوو چې د خبرونه په دومره برخه کې بیا دوی ته زحمت ورکړو، خپل نظر وړاندې کړي د دې خبرو او د دې سوالونو په ارتباط باندې. په هر صورت یو ځل بیا دوستانو یادونه کوو چې ښاغلی عبدالرحیم ایوبی د ولسي جرګې غړی او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی داود سلطان زوی له مونږ سره دي. د خبرونه په دومره برخه کې به د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی میاګل وسیق هم له مونږ سره وي، او کوشش به وکړو چې رستم شاه مومند صاحب بیرته په تلیفون کې راولو. اوس د خبرونو وخت دی، د کورنیو خبرونو سره جمیله